ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانور دن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نندګل ورځ وزرا شپاړه سم کال د جون 20 نیټه دا پاکستان کې شوې د مازیګر شپه افغانستان کې دی د مازیګر 15 نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نوشیروان کلندر
هر کله وایو تازه او مهم خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وای د هیواد په ختیس کې د طالبانو په ضد کاروایي کې د یو مهم کمانډر په شمول لګ تر لګه شپاړس طالب وسلوال وجل شوی دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په وروستۍ جګړه کې د امریکایي عسکرو مرسته ګټور بللې.
بدون د دې چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا حقانی شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر څوک چې افغانستان کې جګړه کوي او جګړې ته ادامه ورکوي هغوی د بریدونو لاندې نیسي.
د قبایلی سیمو خلکو د فاټا سیاسي اصلاحاتو کمیټې لخوا حکومت ته د قبایلو د پاره نظام عدل تجویز سخته غندنه کړې. ځای خلک وای د خپل سیاسي حقونو ګټلو په دې مبارزه کې د نظام عدل غوښتنه چا نه ده کړې او دا ریاست په دوی ورته بل غواړي.
د خلکو یو داسې یاره شته چې اسې نه دي نظام عدل په شکل کې کم خلکو خلاف چې اپریشن په قبایلی سیما کې اوس هغه خلک دي قضیې په شکل کې یا په بل شکل کې یا د جرګې په شکل کې په موږ باندې بار کې نه وي.
او د برېټانیا اروپایي اتحاد څخه بیلیدو وروسته اروپایي او آسیایي د ونډو بازارونه غورځېدلي. چارواکي وایي برېټانیا به راتلونکو سموده کې د اقتصادي فشار سره مخ وي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی د امریکا ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو سره مرسته لپاره تازه هوایی بریدونه ګټور دي. د ډیو ریډیو سره خبرو په وخت دولت وزیری وای افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې ترهګر ډلې په دې کې لاس لري او باید نړیوال ځواکونه مرسته وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و امریکایي ځواکونه به د طالبانو په ضد افغان ځواکونو سره مرسته زیاتوي. بل پلوته د افغانستان یو امنیتی کماندان سید قربان موسوی وای نړیوال ځواکونو د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې هوایی بریدونو کې د طالبانو د یو مهمه کمانډر جنتګل سره د شپاړس نور طالب وسلوالو وجل دي. د طالبانو د واک لاندې یو جیل هم په دغه برید کې تباه کړی شوی دی. نور تفصیل پې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان د افغانستان نه راکوي.
جنرال سید قربان موسوی وایی
لیل پنج بر شش از اثر ضربات هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی
دای وای نړیوال ائتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې چې د کندوز ولایت په چردرې ولسوالۍ کې د شپې لخوا تر سره شوي په کې د وسلوالو طالبانو شپاړس تنه وژل شوي چې له ډلې یو مهم د ملا جنت ګل په نوم د طالبانو زندان مسؤل هم شامل دی. پښتنه دا ده چې وسلوال طالبان په زندان کې څوک ساتي او د دې برید ډیری قرباني به چا ورکړې وي؟ په دې اړه د ولایتي شورا منشي امرالدین ولی وړاندې داسې وایي.
بدبختانه کې آنمو مسافرینی کې در گروی مخالفین حکومت بود و مسافرینی کې در شورای
دایوای که څه هم نړیوالی تلیفیز با کنه پا دی وطمانی دل چه دی طالبان یا کماندان او دی ما بس ما سلو و وجنی خو بدبختانه هغه مسافر چه وسلوالو طالبانو د کندوز پا لوی لار که دا بلابیلو پیکو پر محل برم تکڑی و هغوی هم وجل شوی دی. بهرنیز و کنه باید دی مسئله تا زنگره پام وکړي. ویل کیږي چې دا وجل شوی مسافر شاوخوا 15 نفر فرو. حکمل روان امریکا غټ دیو ریډیو کابل
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
میډیایي رپورټونه وای په فاټا کې د اصلاحاتو د پاره د وزیر اعظم کمیټې په فاټا کې د نظام عدل نافذولو سفارښت وړاندې کړي. خو د قبایلو وینا ده چې د فاټا مشرانو ځوانانو او نورو خلکو د وزیر اعظم کمیټې نه قبایلي علاقو کې د نظام عدل غوښتنه نه وکړي. دوی وای قبایل د اف سی آر د نظام پر ضد دي خو نظام عدل هم نه غواړي. د دوی وینا ده که حکومت د خپل خوښې نظام په قبایلو کې پر ځای کول غواړي نو بیا د فاټا اصلاحاتو کمیټې جوړولو او د خلکو سره رابطو مقصد څه وو؟ د قبایلو وینا ده نه غواړي چې د کمو خلکو پر ضد دوی د اپریشن غوښتنه کړې ده هغه خلک دی وس د دوی په سر مشران کړی شي.
پاکستان تنظیم اتحاد امت د 500 مذهبي مفتیانو ویل دي هغه نرخزي چې د سړو یا خزو یو نخ پکې موجود وي ورسره د شریعت په مطابق ودونه کیږي شي. فتوا کې ویل شوی دی که په دغه نرخزو یا هجراګانو کې د سړو یا خزو ښکارا علامتونه موجود وي نو دوی نه یوازې دا چې خپلو کې ودونه کولی شي بلکې عامو خلکو ته هم اجازه ده چې دوی سره ودونه وکړي. فتوا کې دا وضاحت هم شته چې که یو تن کې په یو وخت د نر او ښځې دواړه علامتونه موجود وي نو ورسره نکاح نشي کېدی. فتوا کې په حکومت زور راوړل شوی باید د دوی د حکومت لپاره موثر ګامونه پورته کړي شي او ورته ځان له شناختي کارډونه هم جاری شي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د نهم او لسم په امتحاناتو کې د ستر پوزیشنونو اغیستونکو طالب علمانو لپاره انعام اعلان کړی دی. د وزیر اعلی د اعلان تر مخه به د صوبې ټاپ لس پوزیشن اغیستونکو ته 100,000 روپۍ انعام ورکړی کیږي. یاد دی د خیبر پختونخوا د نهم لسم په امتحاناتو کې ستر پوزیشنونه زیاتره جنکو طالب علمانو اغیستي دي.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری نن د برسلز او لندن سفر کوي. دا به د کوم اعلی امریکایي چارواکي د برېټانیې د یورپي اتحاد نه وتو پاړه د شوی ریفرندم وروسته اولنی سفر وي. امریکا په دغه فیصله غټه اندېښنې لري. جان کیری د برېټانیا مرستې او په یورپي اتحاد کې د نورو هیوادونو پاتې کېدو په اهمیت زور روړي. د اتوار پروز جان کیری ویلی امریکا د برتانیې یورپی اتحاد نه وتو مخالف دی خو زیاته کړې وه د باقی اویش هیوادونو سره به جوختې اړیکې ساتي. بلخوا به نن جرمنی، فرانس او د اټلی مشران سره ویني او په دې به باس کوي چې د برتانیا وتو وروسته به څه کوي. جرمنی او فرانس ویلی دي د برتانیا د یورپ نه د وتو د فیصلې سره متفق دي. نن د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د کابینې یو مهمه غونډه هم رابللې.
ریپورټونه وایي د برتانیې او یورپی یونین لارې جدا کېدو نه پس د برتانیې مشکلات نور زیات شوي دي. نن په تیرو یو دېرش کلونو کې د برتانیې پاوند قدر د امریکني ډالر په مقابله کې تر ټولو ښکته شوی. د دې نه علاوه د کورونو کاروباریان او بانکونه هم رو په رو د بدو اثراتو سره مخ کیږي. د برکلیز او رایل بانک آف سکاټلینډ شیئرز 10% او 14% پورې غورځېدلي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به هم د برتانیې خپل هم منصب فیلپ هیمنډ سره ملاقات کوي. تفصیل په بختور شان اورو.
د امریکا صدر براک اوباما وړاندې په برتانیې غک کړی وو د یورپ د ډلې نه دی د جدا کېدو فیصله نه کوي، ولې چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې پاتې کېدو سره امریکا هم په دغه ټولنه کې زیات اثر لري. د برتانیې دغه فیصله وروسته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل څوکۍ نه د استعفا ورکولو اعلان کړی او ښکارا یې ویلي دي دبا د اروپای ټولنې نه د بیلې دو په کار کې خبره نه کوي. نوموړی کیمرون به د دغه کار د پاره یو ډله ټاکي او دغه کار به د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت عملی کیږي کله چې د ډیوډ کیمرون په ځای د برتانی نوې وزیر اعظم واک سنبال کی. د جدا کېدو فیصلې په برتانیا کې لیبر پارټۍ کې هم دننه لوی اړې غړې رامینځته کړي دي. د اروپای ټولنې مشرانو په برتانیا غک کړي زر تر زر دي د ټولنې نه جدا شي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری با د لندن نوړاندې په برسلز کې د اروپای ټولنې د خارجه چارو د پالیسۍ مشر فیډریکا موګرینی سره لیدل کتل کوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون با د نهه پورس برسلز ته ځي چرته چې د اروپای ټولنې باقی پاتې اویش هیوادونو چارواکي د برتانیې د وتلو وروسته خپل لومړی غونډه کوي.
د لبنان چارواکي وایي د شام پولو ته نږدې د هیواد قانومي شرقي سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکي 15 تنان وجلي او 15 نور یې جوبل کړي دي. دغه د مسیحي ورورولۍ اکثریتي آبادی ده. اگر چې د پیښې ذمواري په فوري توګه کومې ډلې نه ده منلې خو دغه هیواد کې حزب الله ډله فعاله ده.
اسرائیل او ترکی خپل تعلقات پام ډګر راوستو د پاره یو لوزنامه کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په روم کې د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری سره 13 ورځې لیدلی وو. د دې ملاقات په موقع هغه ویلي زما په فکر دا ډیر مهم ګام دی. دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات په 2010 کې هغه وخت خراب شوی وو چې کله غزه د پاره امدادي سامان وړونکې یو بیړۍ باندې اسرائیل حمله کړې وه. یو مشر اسرائیلي افسر تر مخه وس چې د دواړو ملکونو عام تعلقات بیا بحال شوي نو اسرائیل به په دې بخنه غواړي او چاپ کې وجلې شوی او جوبل تبا $60 میلیون معاوضه ورکړي.
د ارجنټاین د فوټبال یاد ملي لوبغاړي لیونل میسی د فوټبال د نړیوالو لوبو نه ریټایرمنټ اعلان کړي. میسی دغه پریکړه هغه وخت وکړه چې ټیم یې د کوپا امریکا کپ فائنل میچ کې د چیلی هیواد ټیم نه ماته وخوړو.
د سپین عبوري وزیر اعظم ماریانو راجو ای وای د اتوار په ورځ په بیا شوی پارلماني انتخاباتو کې د هغه پیپلز پارټي تر ټولو زیات ووټونه ګټلي، ځکه هغه ته د حکومت جوړولو حق دی. پیپلز پارټي په تیرو انتخاباتو کې 132 سیټونه ګټلي، خو د 350 غړو پارلمان کې وسوم واضحه اکثریت نه دی ترلاسه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تسوائے صف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگیے دا سیمی نڑے پاڑبانے مہم رپورٹونا لرو دا چھے برطانیہ دا اروپائی اتحاد نا دا وطو پا حق کے چھے دا برطانی دا اولس کا مقصر ایتی رائے مخی تراغلی دا دا غی اروس تو ست تازہ معلومات تی پدے بہم رپورٹونا در سر شرکو خو بوزمو افغانستان تا چرتن چی یو مهم خبر دا هم ده چی افغانستان چارواکو اس ده خبر تصدیق کړی ری چی کنه ده شام ده مخالفو ډلو اتحاد د خواورتا یو ختم لو شوی دی چی پاگه که ویل شوی دی چی افغانان ده شام ده جگڑی لپاره په لوی کچه تربیه کیگی او برتی کیگی. ده ترسنگ افغانستان چارواکی وای چی په ختیځ ننګرهار کې د داعش په ضد چې کوم عملیات روان دي پکې نن نورلس د داعش ډلې عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د امریکا د لخوا د هغه بریدونو هرکلی کړی چې پکې صدر اوباما ویلي د طالبانو په ضد باندې به هوایي بریدونه زیاتوي او د افغانستان د ځواکونو سره به مرستو کې اضافه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د امریکا لخوا د هوایی عملیاتو تر سره کول ګټور او اغیزمن بولی. نوموړی وویل چې په افغانستان کې پیل شوې جګړه کورنۍ نه بلکې د ترهرګرو سره جګړه ده او هغه شمیر هیوادونه چې له ترهرګرو سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی باید له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا امریکا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې د ترهرګرو د ځپلو په هدف هوایی بمبري ترسره کړې.
اوس دوی فیصله کړې ده هر څومره هدف چې موږ ورکو زموږ سره په مشوره باندې بدون د دینه چې محدودیت پکې وي هغوی زموږ سره مرسته کوي او بدون د دینه چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا څوک دی یا څوک نه دی، حسانی شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر څوک چې افغانستان کې جګړه کوي او جګړې ته ادامه ورکوي هغوی د بریدون راندې نیسي.
یو شمیر افغان پوځي شنون کې له افغان ځواکونو سره په هوایی برخه کې د امریکایي پوځیانو مرستې ته په اشاره سره وایي چې که د ترهرګرو د ځپلو لپاره د هوایی بمباریو تر څنګ په ځمکنیو عملیاتو کې امریکایي پوځیان له افغان پوځیانو سره یو ځای ونډه واخلي د افغانستان د جګړې برخلیک به څرګند وي. د پوځي چارو شنون کې جنرال عتیق الله امرخیل وړاندې داسې وویل: دی یادونی ورده چې د امریکا متحده ایالاتو په 2014 میلادي کال کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورساوه او له شاوخوا 13 میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د حکومت وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د خپلو هوایي عملیاتو د ترسره کېدو پخلای وکړ. د روانې میاشتې په پیل کې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړل او د نویو صلاحیتونو په لړ کې امریکایي ځواکونه کولای شي چې د ترهرګرو ډلو د ځپلو لپاره خپل هوایی عملیات زیات کړي. امریکا په داسې حال کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له منځه وړلو لپاره خپلو پوځیانو په هوایی عملیاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې دمه په افغانستان کې 9300 امریکایي پوځیان شتون لري چې زیات شمېر د افغان ځواکونو په پوځي روزنه باندې بوخت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د حکمل روان رپورٹ مو ووریدو. افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بیا په خاص توګه د امریکایي جنگي الوتکو بریدونه د افغان طالبانو په ضد باندې زیات شوي دي. یو رپورٹ دا هم دی چې حزب اسلامی ډلې چې کم د افغان حکومت سره کم خبرې اترې روانې دي، د حزب اسلامی ځنې ذمہوار ویل دي چې دغه خبرې اوس په ځای باندې ولاړې دي. بل پلو ته افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ ننګرهار کې د داعش په ضد عملیاتو کې د 1.5 نه زیات د داعش وسلوال وجلې دي. رپورٹ پر راکوي د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پوری تسهیل مده ملک ختیځ برخو کې یې په تیرو څو ورځو کې هوایی بمباری او درنو ځمکني عملیاتو کې لک تر لګ 115 د داعش وسلوال وجلې دي چې پکې د دوی ستر کمانډران هم شامل دي. دا انختې د ننګرهار ولایت په کوټو لسوالۍ کې رمسته شوې دي. د یو وخت یو څه قلارې راغلي خو لا هم د لټون او د صفایي عملیات روان دي. د امنیتی چارو یو ځای چارواکي ویلي دي چې د عملیاتو کې 12 افغان عسكر وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. د ولایت مرکزی ښار جلال آباد کې خبريالانو ته د وینا په وخت والی سلیم قندوزی ویلي چې دا انخطه د زیارت په ورځ هغه محل شروع شوه کله چې د داعش تر شپږو سو پورې وسلوال کسانو د افغان عسکرو په چیک پوسټو باندې حمله وکړې. د جګړې لکبل عام ملکی ګڼ شمیر کسانو خوندي برخو ته کړي کړي دي. عیني شاهدان وایي چې اوس په سوونو کورنۍ هم لا د سیمې څخه روانې دي. په اچینو لسوالۍ کې د داعش سره د خونړۍ انخطو وروسته دا په لومړي وار افغانستان کې د داعش پر ضد پوره په قوت سره عسکر کارول کیږي. په کابل کې د امریکا د فوز ویان بریګیډر جنرال چارلز کلیولند وایي د دوی د ترخګرۍ د مخنیوي د مشن تر مخه افغان عسکرو سره مرستې روانې دي چې د داعش وسلوالو مخه ونیسي. دی وایي داعش اوس د خپل اثر لاندې د نورو سیمو راوستو کوشش نه کوي، بلکې د خپل ژوندي فاتې کېدو په تکل کې دي. د زیاتوي چې د دوی په فکر یو وخت کې دوی 93 پورې ولسوالیو کې موجودیت لاره او اوس صرف 3 ولسوالیو پورې رقم کړی شوې دي چې پکې اچین او کوټ اهم شامل دي. هغه لکلیولند وایي چې تیر کال د داعش په افغانستان کې د وسلوال ملګرو شمیره 3000 پورې وه او اوس دغه شمیره تر 1000 پورې رقم کړی شوې ده. د زیاته کړه چې د امریکا سره دې وخت هیڅ قسم ثبوت نشته چې ګنې داعش د ننګرهار نه علاوه د ملک په نورو برخو کې هم موجودیت لري. تر دې وخته چې کونړ کې هم انخطې روانې دي، خو معلوم نه ده چې دغلته کې داعش ته او کنه. جنرال کلیولند وایي چې داعش په افغانستان کې د عام ولس مرسته حاصلولو کې بریالی شوی نه دی او ورسره د افغانستان طالبانو هم سختې انخطې کړې دي چې له کبله یې په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیر حده کم شوی دی. دی وایي که څه ځینې وسلوال د داعش سره موجود دي، نو هغوی ته د طالبانو څخه زیاتې تنخواګانې ورکول کیږي او دوی خپل وسلوالو ته در 15000 پورې روپۍ ورکوي. د امریکا او افغانستان کمانډران ګمان کوي چې د داعش غړي اکثره د افغان طالبانو او یا د پاکستانی طالبانو د بغاوت کوونکو وسلوالو څخه دي. اخوا شام کې د ملک لوی مخالفه ائتلاف په ایران سختې اندېښنې ښودلي چې شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان یې تربیه کړي دي. افغان چارواکو پخلی کړی چې د شام مخالفه ائتلاف لخوا ورته خط لیږل شوی چې دغه اندېښنې پکې څرګنده کړی شوی دي. په دغه خط کې افغان صدر اشرف غنی باندې غږ شوی دی چې په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د مذهب په نوم راجذبه کړی شوي افغانان رامنه کړي او مخه یې ونیسي چې په شام کې د جګړې برخه جوړ نشي. دا خبره د افغانستان یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته کړې ده. د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا خط نه، بلکې د دین وړاندې هم د افغانستان حکومت په شام کې د افغانانو د کارولو په حق لباندې پوره خبر وو. دی وایي چې د بدقسمتۍ نه افغان کډوال چې نورو ملکونو کې په کډه شوي او هلته ژوند کوي یا غیر دولتي تنظیمونو او ځینې وخت د سرکاري لارو په ذریعه دغه کسان د نړیوال قانون پر ضد د افغانستان حکومت نه په پټه دغه کار ترسره کوي. د ویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په لار هڅه کوي چې چرته افغان کډوال اوسیږي د هغوی په دې مسله ورسره خبرې اترې وشي. داسې شواهد سوا شوي چې ګنې ایران په خپل ملک کې تر 150000 پورې مهاجر افغان کډوالو څخه د شام د جګړې لپاره کسان تربیه کوي او شام ته یې لیږي. د ایران انقلابي محافظ عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغه کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونه وایي کوم افغانان چې په شام کې جګړې ته تیار نه وي هغوی د ایران څخه وستل کیږي. بیا زیاتره په شام کې دغه وسلوال د جګړې د میدان نه تیښته کوي او اروپایي ملکونو ته د کډوالۍ په شکل کې د اوړېدو کوشش کوي. سږنی کال جاری شوي راپور کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر 10,000 پورې افغانان شام کې د جګړې لپاره تربیه کړی شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده. دغه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه او ریکران اوریدونکو د ډیوه ریډیو ټول پروګرامونه خبرونه تاسو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ او خبرونه لوستئ شئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. راځو د خبرونه اړخ ته. پاکستان وایي چې د ملک د خارجه پالیسۍ یا خارجه تګلارې کې د سکیورټی اسټابلیشمنت کردار ډیر زیات مهم دی. دا خبره په نن سرخار اسلام آباد کې خبریالانو ته د وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کړی ده. هغه ویلی دی چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد یو جامع پالیسی جوړه کړې ده او خارجه پالیسی به د امنیتی ضرورتونو په بنیاد باندې ټاکل کیږي. په دې موقع باندې هغه په قبایلی علاقو کې د آپریشن ضرب عصب د کامیابو په حواله سره او د تورخم په پوله باندې د افغانستان سره د خلکو د تګ راتګ په مسله او د یو میکانیزم په حق له هم خبرې ترې کړې دي. رابیا پیر نپی تفصیلی ریپورت اورو.
د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې د مشر جرنالستانو سره خبرو کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د ټولو طالبانو په ضد فیصله کون عملیات کړي دي چې له وجې په ضرب اسب کې خورا کامیابي ترلاسه شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې پاکستان بهرنی تګلاره د سکیورټی اسټابلیشمنت سره په سلا جوړی شي چې یو عام خبره ده چې د نورو هیوادونو په شان ده. د افغان امن عمل په اړه مطبوعات هلته د موجود خلکو د خولې وایي چې سرتاج عزیز ویلې دي چې طالبان په اوسنی حالاتو کې داسې ښکاري چې خبرې کول نه غواړي. رپورټونه وایي چې دوی د دې خبرې هم پخلی کړی دي چې پاکستان حکومت ښه او بد طالبانو کې تقسیم کړي او حکومت هڅه کوي چې د طالبانو ښه ډلې خبرو ته د دوام ورکول لپاره تیار کړي. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې څه افغان طالبان د مذاکراتو په حق کې دي او څه د دې مخالف دي. مشر څرنکار امتیاز ګل چې په دې موقع موجود و ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل
اثر لرو آخو آغا مونگا طالبان تا کوئی ویسی تاسو خبری اوکری جو زمون خبر سوکنا اور نمونگا سکولی
امریکا او افغان حکومت د مودې راهیسې پر پاکستان فشار اچوي چې د طالبانو سره خبرو کې خپل واضح کردار ولوبوي او د هغه طالبانو په ضد عملیات وکړي سي چې خبرې نه کول غواړي. خو د پاکستان حکومت او د پوج وینا ده چې د مئی په میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په امریکایي برید کې د ملا اختر منصور وژنې د طالبانو سره خبرو عمل ته سیاره سوالی دي او دغه مذاکراتو به هلي اوس ډیر ګرانه ده چې ډیر وخت به هم اخلي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د زړه د اپریشن په غرض باندې په لندن کې موجود دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو لخوا د پانام لیکس په معاملے کې هلې ځلې روانې دي او نن د پیپلز ګوند چې کوم سیکرټری جنرال له کوسا اغي الیکشن کمیشن کې یو داغه درخواست ورکړی دی چې نواز شریف داغه ورور شهبا شریف او دغه شان د خزانه وزیر ساګډار او دغه د کورنۍ نور غړي هغه د نه اهل وګرځول شي او د اسملونه او د سرکاري هدو څخه د نه اهل وګرځول شي. په دې اړه باندې رپورت راکوي د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان.
ریفرنس کې ویل شوی دی چې کال 2014 انتخاباتو په وخت نواز شریف د شپږنیم ارب روپو قرضدار یا ډیفالټر وو او پاناما لیکس تر مخه افشور کپتانو ملکیت په معاملہ وزیر اعظم اوس صادق او امین نه دی پاتې شوی ځکه د ناهیله ګرځول شي. ریفرنس کې د وزیر اعظم رور وراره او زوم ناهیله ګرځول غوښتنه هم شوې ده او د دوی لخوا ګټل شوی سوکو باندې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د ریفرنس د پیپلز ګوند غړی او پنجاب پخوانی گورنر لطیف کوسا جمع کړی دی او لطیف کوسا وایي د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم کال 2014 انتخاباتو په وخت ډیفالټر وو او کوم تنان چې 15000 روپۍ ټیکس ورکوي څنګه د اربونو روپو مالکان دي. یاد دی وزیر اعظم نواز شریف په حق ته ویل کیږي چې یوازې 15000 روپۍ ټیکس یې ورکړی دی. د لطیف کوسا وینا ده چې واکمن مسلم امریکہ حکومت ہر حال وزیر اعظم اور ددوی فامیل بچ کول غواڑی
ان کی صرف ایک ضد ہے, صرف ایک حکومت کی ہے, نواز شریف کو بچانا ہے, نواز شریف کا نام نہیں آنے دینا, نواز شریف اور اس کے خاندان کا احتساب نہیں کر سکتی, یہ قوم بھی نہیں کر سکتی, یہ ریاست بھی نہیں کر سکتی, یہ پارلیمان بھی نہیں کر سکتی.
لطیف کوسا وحید مسلم لیگ حکومت ہم یا وہ حسد چے نواز شریف بچ قبل دی حکومت گنی چے دا وزیر اعظم احتساب کام ریاست او پارلیمان نشی قبلے. لطیف کوسا دا ہم ویلی دی چے دا نڑے کو مشرانو کے غیرت وی آخ پلا پدا سے معاملات و استعفے ورکڑی. وزیر اعظم نواز شریف دے وقت علاج دا پارا پا لندن کے دے او ند معلومہ چے بیرت با حیوات تکل رازی, البتہ پا لندن کے پا بازارون کے گرز دو او ریسٹوران کے خوراک کولو پا وقت دا وزیر اعظم اکسون باندے پاکستان میڈیا او سوشل میڈیا کے سخت تنقید روان دے. وزیر اعظم نواز شریف نا دا مخالف ڈلو لخوا د استعفی غوښتنه دا آ وقت نا روانه دا کله نا چے پاناما پیپرز کے دا دوی دا فامیل دا افشور کپتانو ملکیت په حق له خبره مخه تراغلی دي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف وزیر اعظم خلاف دا نه له ګرځول او ریفرنس خو انتخاباتو کمیسون کې جمع کړی دی. خو د میاش اړومبه اونۍ انتخاباتو کمیسون غړو د ملازمت موده پوره کېدونه پس تر اوسه د انتخاباتو کمیسون نوې غړي نه دي ټاکل شوی او تر کومه دا عمل سرته نه وي رسیدلی نو د خواستونو اورنه نشي کېدی. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي, د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای,
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا, یا خو پتا کی وزړه یا بکین سر وخیږي, او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای, پښتو لیکي, پښتو لولي.
تفصیلی رپورٹوں دی هغه په فاټا کې د فاټا ریفارمز کمیټې چې حکومت ته کم سفارشات وړاندې کړې دي په هغه کې د فاټا یا قبایلی علاقو د پاره د نظام عدل غوښتنه کړې ده, خو قبایل نظام عدل نه غواړي که اف سی آر پر ست دینو. دغه تفصیلی رپورت به بیا په لاول ځل په پاکستان کې چې کم د دریم جنس خلک دي یا نرخزي دي د هغوی د واده په حق لباندې هم یو فتوا جاری کړې شوې ده. تقریبا 50 تو پورې مذهبي مشران دي هغوی دا فتوا جاری کړې ده. په دې به هم تفصیلی رپورت تاسو ته وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د زنانو پر ضد د تشدد په حواله سره هم مدني ټولنو د حکومت نه د سختو قوانینو د اقداماتو غوښتنه کړې ده. او بیا عالمی میډیا باندې چې نن سبا کم خبر ګرم دی هغه د برتانیې او د یورپی یونین جدایی د په دې حواله سره په تفصیلی رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. په بل برخه کې موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې یو واری بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د امریکایي جنگي الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه د طالبانو د یو مهم کمانډر په شمول شپاړس طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای په ورشته جګړه کې د امریکایي عسکرو مرسته غټوره ده.
بدون د دې چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا د حقانی شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر څوک چې افغانستان کې جګړه کوي او جګړې ته ادامه ورکوي هغوی د بریدونو را دي نیسي.
د قبایلی سیمو خلکو د فاټا سیاسي اصلاحاتو کمیټې لخوا حکومت ته د قبایلو د پاره نظام عدل تجویز سخته غندنه کړي. ځای خلک وایي د خپلو سیاسي حقونو ګټلو په دې مبارزه کې د نظام عدل غوښتنه چا نه ده کړې او دا ریاست په دوی ورته پل غواړي.
د خلکو یو داسې یو راستای چې اسینه د نظامي عدل په شکل کې کم خلکو خلاف سي اپریشن په قبایلي سیمه کې اوس هغه خلک دي قضیه په شکل کې یا په بل شکل کې یا د جرګې په شکل کې حکومت باندې باره کې نه وي.
او د برېټانیا اروپایي اتحاد څخه بیرې دوه وروسته اروپایي او آسیایي د ونډو بازارونه غورځېدلي. چارواکي وایي برېټانیا به راتلونکي سموده کې د اقتصادي فشار سره مخ وي.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی د امریکا ځواکونو لخوا د افغانستان ځواکونو سره مرستې په لړ کې تازه هوایی بریدونه ګټور دي. د ډیو ریډیو سره خبرو په وخت دولت وزیری وای افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې ترهګر ډلې په دې کې لاس لري او باید نړیوال ځواکونه په دې کې مرستې وکړي. د امریکا صدر بارک اوباما دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و امریکایي ځواکونه به د طالبانو په ضد افغان ځواکونو سره مرستې زیاتوي. بل پلو ته د افغانستان چارواکي وایي چې د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو کې د طالبانو د یو مهم کمانډر په شمول شپاړس طالب وسلوال وژل شوي دي.
میډیایي رپورټونه وایي په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم کمیټې په فاټا کې د نظام عدل نافذولو سفارشات وړاندې کړي. خو د قبایلو وینا ده چې د فاټا مشرانو ځوانانو او نورو خلکو د وزیر اعظم کمیټې نه قبایلي علاقو کې د نظام عدل غوښتنه نه وکړي. دوی وایي قبایل د اف سی آر د نظام پر ضد دي خو نظام عدل هم نه غواړي. د دوی وینا ده که حکومت د خپل خوښي نظام په قبایلو کې پر ځای کول غواړي نو بیا د فاټا اصلاحاتو کمیټې جوړول او د خلکو سره رابطو مقصد څه وو.
او د پاکستان تنظیم اتحاد امت 500 مفتیانو ویلی دی هغه نرخزی چې د سړو یا خزو یو نخ پکې موجود وي ورسره د شریعت په مطابق ودونه کیدی شي. فتوا کې ویل شوی دی چې په دغه نرخزو یا هجړاګانو کې د سړو یا خزو ښکارا علامتونه موجود وي نو نه یوازې دا چې دوی خپلو کې ودونه کولی شي بلکې عامو خلکو ته هم اجازه ده چې دوی سره ودونه وکړي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د نهم او لسم په امتحاناتو کې ستر پوزیشنونه اغېستونکو طالب علمانو د پاره انعام اعلان کړی دی. د وزیر اعلی د اعلان تر مخه به د صوبې ټاپ لس پوزیشن اغېستونکو ته لس لک روپۍ انعام ورکړی کیږي. یاد دی خیبر پختونخوا د نهم لسم په امتحاناتو کې ستر پوزیشنونه زیاتره جنکو طالب علمانو اغېستي.
او اوس د برتانیې د اروپا نه وتو په اړه باندې وروستي خبرونه د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په دې لړ کې د برسلز او لندن سفر کوي. دا به د کوماله امریکایي چارواکي د برتانیې د یورپی اتحاد نه وتو پاړه د شوی ریفرندم وروسته اولنی سفر وي. امریکا په دغه فیصله غټه اندېښنې لري. جان کیری د برتانیې بخنه غوړ د برتانیې مرستې او په یورپی اتحاد کې د نورو هیوادونو پاتې کېدو په اهمیت زور راوړي.
د برتانیې او یورپی یونین لارې جدا کېدو نه پس د برتانیې مشکلات نور زیات شوي دي. نن په تیرو یو دیرشتو کلونو کې د برتانیې پاونډ قدر د امریکني ډالر په مقابله کې تر ټولو ښکته غورځېدلی. د دې نه علاوه د کورونو کاروباریانو بینکونه هم روپرو د بدو اثراتو سره مخ کیږي. د برکلیز او رویل بینک آف سکاټلینډ شیئرز لس او څوارلس فیصد غورځېدلي.
او د ارجنټاین د فوټبال یاد ملي لوبغاړي لیونل میسي د فوټبال د نړیوالو لوبو نه ریټایرمنټ اعلان کړی. میسي دغه پریکړه هغه وخت کړی چې ټیم یې د کوپا امریکا کپ په فاینل میچ کې د چیلي د هیواد ټیم څخه ماتې وخوړلو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو اوریدونکو د ډیو ریډیو رپورټونه ویډیو رپورټونه خصوصا تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې هم لیدای شئ. د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا، او که د ډیو ریډیو د ټویټر آی ډی فالو کوئ نو تاسو به هر وخت د تازه خبرونو نه هم ځان با خبره ساتلی شئ. ټویټر آی ډی ده @voaDیوا. خبرونه کې وستاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د فاټا د اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو په حواله سره د وزیر اعظم لخوا جوړې کړې شوې د قبایلو کې د اصلاحاتو لپاره دغه کمیټې وزیر اعظم ته د په قبایلي علاقو یا په فاټا کې د نظام عدل نافذولو سفارشات ورکړې دي. خو د قبایلو وینا ده چې دوی یعنی د فاټا ځوانانو، مشرانو او نورو خلکو دغه کمیټې ته د نظام عدل غوښتنه نه وکړي. دوی په فاټا کې د اف سی آر پر ضد دي، خو دوی ځان د پاره نظام عدل هم نه غواړي او نه غواړي چې هغه خلک د دوی په سر مشران کړی شي د چا پر ضد چې دوی د آپریشن غوښتنه کوي. تفصیلي رپورت ارشد مومند را کوي.
د پاکستان قبایلي علاقو لپاره اصلاحاتو خبرې اترې روانې دي. د وزیر اعظم لخوا جوړې پنځه کسیزه کمیټې خپل سفارشات جمع کړي او دغه به د وزیر اعظم منظورۍ وروسته عملي کیږي. دغه سفارشاتو په اړه میډیا کې جاری شوي بیانونو قبایلي ولس اندېښمن کړي او په خصوصي توګه نظامي عدل قبایلي علاقو ته غځولو. سیړونکو او سماجي کارکون نظام داور وایي چې د ملکن ولس د حکومت نه شرعي نظامي عدل عملي کېدو غوښتنه کړې وه، خو قبایلي علاقو ملکانانو زدکونکو وکیلانو او نورو طبقه پیکر خلکو د وزیر اعظم پنځه کسیزه کمیټې نه نظام عدل عملی کولو کومه غوښتنه نه وکړي. نو بیا پوښتنه راپورته کیږي چې د چا په وینا پکې دغه شامل کړی شوی. دوی اندېښمن دي ځکه چې د ملکن او قبایلي علاقو ځمکني حالات بدل دي او نظام عدل دلته په یو بدل شکل کې ښکاری دی شي.
یا د یو وکمن په شکل کې په مونږ باندې بار کې نه وي، لکه څنګه چې تاسو په نارت وزیرستان کې خبره اورېدلې دي چې د مولوی مولوی علیم خان سره خبرې روانې دي، یا نور داسې کوم طالبان کمانډران سره اندر کېږي نو هغه ته د خپل علاقې اختیارات په لاس باندې ورکوي. نو د خلکو یو داسې یو راستا چې اسنه دي د نظامي عدل په شکل کې کم خلکو خلاف چې اپریشن په قبایلي سیمه کې وشو یا په نارت وزیرستان کې وشو، هغه خلک دې قضی په شکل کې یا په بل شکل کې یا د زرګي په شکل کې په مونږ باندې بار کې نه وي.
قانونی ماهرین وای چې نظام عدل د هیواد نورو برخو کې لاګو قانون نه کوم ډیر مختلف نه دی، ځکه چې پاکستان ډیر قوانین شریعت سره موافق دي. نو نظام عدل لاګو کې دو سره بس نه وي نظام مخې ته ناراضي. او وکیل محمد جان گیګانی وای چې قبایلی لاقو لپاره تجویز شوی عدالتي اصلاحات هم نږدې د نور هیواد سره یو شان دي.
نو دا صدا چې زماره اندازې مطابق کچری په دغه سیمانو کې چې څنګه دا اختیارات دي کته لکو کې دي او په عموما د مورو دي په دغه طریقه باندې دوی سیمنټ منډونه کې او دغه و دغه کې نو زما په خیال باندې ډیسټریکټ جوډیشری ته بدا نه مسله یا پرابلم دا مشکلات چې کوم دي نو دا باندې راځي او دا به یو خاص ټکی دا به یو لومړی ټکی دي.
د قبایلي علاقو اصلاحاتو په اړه دغه ټول معلومات لا تر اوسه د میډیا د لارې مخې ته راځي او په دې اړه د کمیټې غړو یا پاټا سیکریټ لخوا کوم باضابطه بیان مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، نیو ریډیو، شب قدر.
د گرانو اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی. پاکستان کې د تنظیم اتحاد امت په نامه باندې یو مذهبي ډلې 500 مفتیانو فتوا ورکړې ده چې هغه نرخزي چې د سړو یا خزو د سړو یا د خزو یو نخ پکې موجود وي ورسره د شریعت په مطابق ودونه کیدی شي. تفصیل په ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین را کوي.
فتوا کې ویلی شوی دا سې نرخزیان چې په چا کې په جسمانی توګه د سړو نخې نخانی وي د هغوی د هغه نرخزیانو سره نکاح جایز ده په چا کې چې د زنانو علامات واضح وي. د فتوې تر مخه د نر او ښځې ښکارا علامتونه لرونکي نرخزیان د عام سړو او زنانو سره هم نکاح کولی شي. خدا خبره په ډاګه کړي هغه نرخزیان په چا کې چې د سړو او زنانو دواړه علامات په یو ځای موجود وي هغوی سره نکاح کول جایز نه دي. مفتیانو د فتوی د لارې په حکومت هم زور راوړي چې د نرخزیانو همه حقونو ته پاملرنه او د هغې ساتنه کول د حکومت ذمہواری ده. غوښتل چې د نرخزیانو د حقونو د پاره دی د عالمانو د سر لاندې قانون سازی وکړي شي. په فتوا کې دا هم ویلی شوی چې په شرعي توګه نرخزیان په جایداد کې برخه لري او د داسې مور او پلار پر ضد کاروایی په کار ده څوک چې خپل نرخزیان بچي د جایداد نه بې دخل کوي. د مفتیانو تر مخه په نرخزیانو پسې ټوکې ټقالې یا د هغوی سپکاوی کول هم په شرعي توګه حرام دي. د مفتیانو لخوا د نرخزیانو په حق کې دا فتوا په یو داسې وخت کې جاري کړی شوی چې په وروستو کې د خیبر پختونخوا ایالت دننه د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سلویښتو نه زیات نرخزیان وژل شوي او د دې نه علاوه په ټولنیز توګه هم د خلکو د تیرو سره مخ دي. پیښور یونیورسٹی کې د سیرت النبی سانګې مشر او نامتو عالم دین ډاکټر قبلا یاز د دغه فتوی هرکلی کوي او وای باید چې د نرخزیانو په بابل د ټولنې عمومي رویه هم بدلی کړي شي.
معاشره دوی ته په سپک نظر ګوري بل خصوص لکه د علی شاه سره چې زمونږ څنګه په لیډی ریډینګ هسپتال کې وشول دا ډېر لوی ظلم دی. نو دا فتوا ډېره اعلی ده چې کوم هغه نرخزک ته چې هغه مثلا د زنانا سایډ مضبوط وي نو هغه واده کول شي د سړی سره او چې کوم د سړی سایډ مضبوط وي نو هغه د ښځې سره واده کول شي. او دا د سپریم کورټ فیصله هم وه د جسټس افتخار چودھری چې شناختی کارت د دوی داسې په کار دی چې کوم هغه خونسا لکه نرخزک خواجه سره چې کوم هغه د سړی پهلوې زیات وي نو هغه د مرد لیک شي او چې کوم دا زنانا پهلوې مضبوط وي نو هغه به مؤنث لیک شي. البته یو مسله ده چې کوم هغه نیم نیم وي هغه ته خونسه مشکل وای د هغه مشکل شته د هغه به بیا واده نشي کېدی.
د تنظیم اتحاد امت پاکستان لخوا جاری کړی شوی فتوا کې د حکومت څخه غوښتنه شوې چې نرخزیانو ته د شناختی کارډونه جاری کړی شي چې داسې هغوی یو پیژنګلو ترلاسه کړي او د هیواد د نور اوسیدونکو په رنګ ملازمت کاروبار او ټولنیز هلو ځلو کې برخه واغستل شي. که څه هم پاکستان کې تل د نرخزیانو سره بد چلند شوی دی خو په وروستو کې د حکومت او ولس لخوا د دغه طبقې د خلکو سره خپل کړی شوی رویه کې یو واضحه بدلون هم په لیدو کې راځي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بجټ کې په لومړي ځل د نرخزیانو د پاره 40 کروڑ روپۍ ایښودلې دي او دغه شان په پیښور کې د وجلې شوی نرخزی علی شاه په لومړي ځل ښکارا جنازه کېدل د دغه بدلون ښکارا نښانې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په برتانیا کې د یو ریفرنډم د لارې د برتانیې خلکو په یورپی یونین کې د نه پاتې کېدو فیصله ورکړې ده. د دې نه پس چې برتانیا په یورپی یونین کې وس نوره فعاله پاتې نشي نو نه یوازې د برتانیې په معیشت باندې بلکې د کمو کمو ملکونو سره چې د برتانیې تجارتي مراسم دي په هغوی باندې هم اثرات غورځېدل شروع شوي دي. په پاکستان باندې به د دې اقتصادي یا معاشي څه قسمه اثرات پرېوځي په راتلونکو یو څو میاشتو کې په دې موضوع باندې د زموږ همکار ارباب محمود علي خبرې اترې کړې دي د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری سره. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
برتانیا چې کله د یورپین یونین ایسا وه نو پاکستان د اکسپورت چې کوم دویم غټ ډیسټینیشن و امریکې نه پس هغه یورپین یونین و او دا تقریبا چې زمونږ شپږ اربا ډالر او ایکسپورت سالانه به کېدو یورپین یونین ته، په دې کې زیاته غټه حصه د برتانیې وه او د جرمني وه. نو دې سره زه دا ګڼم چې د دې یو ډېره لویه حصه چې دا د زمونږ لاس نه وزي لګیا دی، ځکه چې دې دپاره کومې معاهدې شوي وې نو دا د یورپین یونین او د پاکستان په ترمنځ معاهده شوي وې.
بنیادی توګه باندې پاکستان نه کم شان برتانیې ته تله او یا برتانیې نه پاکستان ته راتلل؟
زیات خو پاکستان د ټیکسټایل چې دی هغه ایکسپورت برتانیې ته روانو، د کپړې صنعتونه او د هغه پروډکټ او تیاری کپړې او کاټن کپړې چې دا به روانې وي. دین علاوه زمونږ د سپورت سامان چې وو هغه هم برتانیې ته بتلو، او د فروټس او ویجیټیبلز چې دي د هغه الکترون دی شانتي ایکسپورت زونګه هغه ته روانو، د چمړې مصنوعاتو ایکسپورت چې دی هغه برتانیې ته ډېر زیات روانو. نو دا ټول ایکسپورت چې دی دا زونګه مهم ایکسپورت دی او دا ټول به کمیږي په دې موجوده حالاتو کې.
کم چې لوزنامې د یورپین یونین سره شوې وي، اوس د یورپین یونین دی برخه نه پاتې کیږي، څه پاکستان لپاره بس ګټې وي او څه تاوان دی؟
تاوان جی زیات دی، په کې ځکه چې پاکستان ډایرکټ د برتانیې سره تجارت هم ډېر زیات وو، او هغه تجارت اوس په دې موجوده حالاتو کې به دوباره سر نه نوې شروع کول به غواړي، او نوې لوزنامې به هم کول غواړي او نوې خبرې به کول غواړي. بل چونکې دې سره موجوده حالاتو کې د برتانیې خپل معیشت چې دی هغه ډېر متاثره شو، نو هغه په وجه د هغه ټوټل ایکسپورټس او امپورټس هم ډېر متاثره کیږي، او چې کله د هغه امپورټس متاثره کیږي نو ظاهر ده چې د هغه څومره تجارتي پارتنران دي هغه به هم متاثره کیږي، او پاکستان به په دې متاثرونو کې پاکستان به هم راځي او د دې ایکسپورټ به هغه برتانیې ته ډېر زیات کم شي.
او زید شنواری صاحب پته باندې لګي خبرې وکړي چې کم معاش الکان بتله سبق لبتله حالت کې بیا روزګارونه کول، بیا د ویزې سیستم به وو خلکو به پیسې چلته کې بیا روزګار کول، پاکستان ته برا لګلې پیسې هغه کې باندې به هم سفر غورځيږي؟
بالکل به غورځيږي، ځکه چې پاکستان ډیر زیات انحصار چې دی د برتانیا په اکونومي باندې، هغه سره په تجارت باندې، سره سره مونږ خلک ټریننګ د لپاره هلته ځي، تعلیم د لپاره زمونږ په مخامخ دي چې ډیر غټ خلک روان دي، او دلته ځای په ځای دفتر کول او شوي دي چې هغه خلکو له هلته داخلي کوي او ویزې ولا لګي. نو دا ټول چې دي په دې باندې به دا متاثر کیږي. بل زمونږ خلک هلته چې دي ډیر زیات په روزګار باندې دي، او هغه هم روزګار به متاثر کیږي. نو زمونږ د لپاره دا یو ښه خبر نه دی، او مونږ دا ګڼو چې په دې په وجه باندې مونږ ته ممکنه تجارتي او نورې سوشل مسایل به چې دي او ستونزې مشکلات به مونږ ته خامخا راځي. دا څه ښکاري چې دې کې سراسر چې دې مونږ ته نقصان دی.
ډېر مهرباني زاهد شنواری صاحب، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره خبرې وکړي.
مهرباني، شکریہ.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. بشری حقوقو تنظیمونه په خپل رپورټونو کې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نوم باندې کوم وجه نه دي هغه زیات شوی دی، اگر چې په تانو کې په باضابطه توګه باندې دغه په ډېر کم تعداد کې په کم شمیر کې دغه رپورټ کیږي، خو بیا دغه تنظیمونه وایي چې دغه شمیرې کنه ډېرې زیاتې دي. تیر کال دغه شمیره یوازې 1100 ښودلې شوې ده. دا هم د ډیو ریډیو په خبریال ریاض حسین په دې اړه باندې رپورټ را لېږلې، پکې ویل شوې دي چې د روان کال شپږ میاشتو کې 80 ښځې د غیرت په نوم باندې وژل شوې دي. نور تفصیل یې په دغه رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وړاندې نه د ښځو د حقونو په حق کې بلونه وړاندې کړي شوي دي، او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره صوبایي د ښځو د حقونو کمیسون خپل کار سرته رسوي. د انساني حقونو کارکونکي بخت محمد وایي چې په صوبه کې د عزت او غیرت په نوم په تشدد کې اضافه کیږي، چې بنیادی وجه یې په حکومتي سطح باندې د قانون نه عملي کېدل دي. دوی زیاتوي چې باید مونږ په ټولنه کې د ښځو او سړو، خویندو او وروڼو ترمنځ فاصله راکمې کړو.
لمیټیشن نشته قانون جوړ دی فرض کړه لور یا خور یا تر لور وژنم هغه سره سبا زما کمپرومایز کیږي خو چې دا سټیټ پکې کړي انوال شي نو د دې مین وجه دا ده چې دې کې روغ نه کې په دا کمپرومایز په دې کې کیږي نشي قانون نه هر کله زمون پښتو پر تړلې شي مونږ دا و شو زما خور به زما په خپل خو خوشین دا پاتې کې کلان کې زه په خپل خو حکم چې زه ویل شم دا حق زما د خور هم دی زما د لور هم دی چې ما ته چې زما دا زه نه دی خو د زمون د معاشري به یو خو به امن شي بل به کوم نه هانر کلم یا چې د عزت په نوم کوم مرګ جو ول کی هغه ختم شي
مطبوعات وایي چې د کال 2014 راهسي په 13 شپږو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د اتیاو نه زیاتو خلکو د کورنی تشدد په نتیجه کې ژوند د لاس ور کړی دی په دې تشدد کې 12 هغه زنانه هم شامل دي چې د عزت او غیرت په نوم د خپل خپلوانو د لاس وجري شوې دي د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې په صوبه کې د خلکو د تشدد زیاتې پیښې مخ ته راځي خو د بده مرغه د غری پټونه په میډیا کې مخ ته نه راځي سیړنی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خلکو د تشدد په ضد د قانون جوړولو لپاره مسوده هم تیار کړی ده خو د اسلامي نظریاتي کونسل له طرفه په هغه باندې سختي نیوکه شوې دي د مطبوعاتو وینا ده چې په صوبه کې د ټولو نه زیات د کورنی تشدد رپورټونه په مردان ضلع کې یو ویش مخې تراغلي دي او په دویم نمبر مرکزی خار پیښور کې 15 کیسونه روان دي کیږي خو د خار دننه 55 د خلکو په ضد د جنسي تشدد کیسونه هم رپورټ شوې دي د امنیتي چارواکو د رپورټونو مطابق تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 115 خذي د غیرت په نوم قتل او کورنی تشدد په نتیجه کې وجل شوی وي او 120 د جنسي تشدد کیسونه رپورټ شوی وو په دې حق له د های کورټ وکیل سردار احمد اډوکیټ وایي چې تر کومه پورې خذي په اقتصادي توګه کمزوري وي په هغه باندې به دغه تشدد کیږي
قانون خو په دې ډیر کلیر دی او قانون د منګولو نه هغه کسان چرته هم نشي بچ کېدای څوک چې هغه انر کلینګ د هغه خلاف یو دي بد قسمتۍ نه د بد مرغه زمونږ په صوبه کې پروسیکیوشن کوم سیستم نظام دی د پولیسو هغه دومره زور دی چې هغه سره یو کیس اسټابلیش کول یې شي نو سوسایټي خزیلا هغه حق نور کې کړی شو لور کې دا میل ډومینیټډ سوسایټي دا چې داسې قانون سازي وشي چې خزی اکنامیکلی امپاور کړي چې اکنامیکلی امپاور کړي څنګه چې سړي امپاور دي نو هغه به د هغه په معاشره کې هغه حیثیت او طاقت جوړیږي څنګه چې د ښځو خلاف نور څومره کم کرایم کیږي او په هغه کې عدالتونه د سزا په نتیجه نه رسیږي ځکه شان دي به امر کړي چې په کې جوړیږي دا به کم هم شي او کله کېږي هم نه خلکو د بیا د قانون مطابق سزا ورکړي
یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارې او د انساني حقوقو تنظیمونه هغه کیسونه ریپورت کوي چې په میډیا کې مخې تراشي خو اکثره د خلکو په ضد وراثت نور کولو جنسي تشدد او د غیرت او عزت په نوم وجنه په بدلو نمونه باندې په میډیا کې راوړاندې کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې چې د کیلاش کما قبیله ده او هغوی چې کم دستورونه خپل رسم و رواج یا مذهبي رسومات کوي نو د ډېرې مودې نه هغه په خبرونو کې ځکه دي ولې چې د کیلاش خلکو په حوالې سره په میډیا کې دا خبرونه را روان دي چې ځینې مذهبي جماعتونه یا مذهبي ډلې یا هغه خلک چې هلته کې د امدادي کارونو دپاره ځي نو هغوی بیا د کیلاش د خلکو خصوصا د کیلاش د جنکو په زور باندې د مذهب د تبدیلی یا اسلام ته راړولو کوششونه کوي په لګي ورځې وړاندې هم دغه شانتي یو قصه رپورټ شوی و په میډیا کې چې یو تنکی عمر کیلاش چنی چې کومه ده هغه په زور باندې جبري مسلمان کړی شو د زموږ همکارې زموږ خبریالې سادیا قاسم شاه د پروفیسر خادم حسین سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي د دې قسمه جبري مذهب بدلولو د پیښو اثرات پریوته شي په دې موضوع ته تفصیلی مرکه کړی دا دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو
تری قسمه واقعیت داسې اغل روان دي چې داسې ښکاري چې روان وختونو کې دا امکان لري چې اغل ته د تشدد یو لهر شروع شي یو چپره شي او چونکی یو غاړی ته چترال گلګت بلتستان سره لګېدلې دی بلې غاړی ته چترال افغانستان سره لګېدلې دی نو دی چترال کې د چترال قسمه سماج چې هغه عموما روایتي طور ډېر پرمن پاتې شوی دی آرام سره ډیر په مناسب طریقہ او د تشدد نه پاک الیکس له کوراشه درشکی درې عملونه اني د مدرسو د جوړېدو عمل او د تندرو مدرسو جوړېدو عمل بیا دویم د تبلیغي سرگرمینو زیاتېدل او دریم د دې وګتونو د غیر مقامی خلکو سره کېدل دا درې واړه د سیخکاری چی پر اروان وختونو کی چترال دی فرقیز او دی تندرو جذبات یا تندرو عملیات وخکار
پروفیسر سیب د چترال سره چلتا په درې وادو کې د کالاش نوی یو خاص مذهبي ډله اوسی خپل لباس ته خپل ویله جبه ده د دنیا نه خلک راضی د هغه اسیلګر راضی د هغه د کلچر کتو د پاره هغه ته د دې حالات د مدرسو د دې سوچ نه سکه سم خطر کې دي
یو خبر خدا دې چې کوم د درې وړ خبر ما یاد کی د عمل په بمبوري وعده کی کوم چې کلاش کوم کیږي کی هغه کې دغه عملیات روان دي او هغه سرگرمی نه کی کوم ته تبلیغي سرگرمی نه تاسو ویلې شنګریزه کوته ایونچلیکل سرگرمی وي هغه سرگرمی نه لیک زیات تعداد کی په کلاش کې روان دي او کلاشا داسې ښکاری چې د هغه هغه عقیده یا د هغه مذهب یا د هغه کلچر هغه تورکول کیږي هغه ته د بد نظر کتو یو عمل روان دي نو هغه سایکولوژیکل یا نفسیاتي فشار او سماجی فشار او اقتصادی فشار په کلاشا د نور چترال نه لګ نور ډیر زیات دي دغه د کلاشا د ډیر لوی آبادی وا خو اوس دغه آبادی را کم شوې ده تقریبا 3000 خلکو ته یعنی 3000 سرونو ته دغه صورتحال د چکل تاسو وګوري نو د چترال د کلاشا دغه یو جدا او یو داسې منفرد قسمه کلتور جبا او عقیده د سرکاري چې د مادومیت غاړې روانه ده یا د ختمېدو غاړې روانه ده
د دې آفات او د دې خلکو د نیچر نه علاوه د آفات او د غذا د دې آیا هم څه وجه کې دي چې داسې خلکو باندې بیا اثرات زیات کتو راځي تاسو څه ګورئ چې د دې به حل سوي د چترال د ټولو اثراتونه بچ کولو لپاره فوري پکار سوي
یو خدای فوري په کار دي افات باندې راځم ځکه چې دا ډیر مهم سوال تاسو ک دي فوري تور خدای په کار دي چې کوم دي عالمی تنظیم دی یونیسکو دی کلچر او دی ساينس عالمی تنظیم دی د یونیسکو یو کیټګری دا یو درجه بندی دا غیته انډیجنس وی یعنی ځایی خلک دغه درجه سلول د لپاره په کار دي چې دی هریټیج کم دی فیڈرل گورنمنٹ کی یا مرکزی حکومت کی دی هریټیج کم منسٹری دا هغه باقاعده یونیسکو ته خط لیږي دا غي فایلونه اسلام آباد کی پراسی دی خو هغه په مخ کې نږدې کداغه د انډیجنس خلکو په کټګوري کې د کالاشا خلک راغ یا د چترال بازی نورې برادرای یا کمیونټیز راغلل نو هغه ته یو عالمی او دغه عالمی تحفظ امکان لري چې بچی کی او حکومت ته پخپلم دغه تحفظ چې کوم حکومت سره پخپل د هریټیج کوم قوانین دی یا بایولوژي دی هغه سختي سره عملی کولو ضرورت دی اولته قدرتی آفات چې کوم صورتحال تیرشوی کال چترال کې چې څومره ډیر سیلابونه راغلي حکومت اون رسید کورونه دخل قران شو نو دغه هغه وخت چې کله دغه تندرو تنظیمونه دی فلاح او بهبود په جامعه کې اغلته لړل او ځان لای زینه مستقل ولټول او مستقل اغلته آباد شو دغه په نتیجه کې مدرسې مرامه او اوس د شخکاری چې په چترال کې بل عموم او په خاصه توګه په کلاشا کې د هر کوڅه کې او په هر ځای کې او په هر پول او په هر سند د سین د سترې سلور کسان به تاسو ته ملوي شي چې هغه عمدغه د تندرو فکر په مخ کې بوتلو کوشش کوي ما ته ښکاري چې د قدرتي آفاتو او د غي په نتیجه کې د ریاست د عدم توجه یا د ریاست نه اهلي اوم یو ډیر لوی رول لوبي په دغه تندرو فکر کې په چترال کې
ډیر مهرباني د وایس اف امریکا ډیو سره خبرې کولو
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دا خبرونه سو شیبو کې سر ترسي او د دې وروسته په 15 منټه خبرونه نور یو بیا به وی هلو وی وی دروانو چارو پروگرام کوربه به وی د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ او په دې ورځ باندې موږ عموماً ڈیو ریڈیو ہسک کبھی چی د بلوچستان سر تڑل کم موضوعات تھی آغا بان تاثر دہاغ سڈن کاران پوہان او سیاسی خلق راولی و پد بلوچستان چی کم د موضوعات تھی آگے بان تاثر باسو کو د ڈیو ریڈیو د خبرونې روانې دی او پراتم کو خبرونو کې وهم موږ هڅه کوو چې په نړۍ کې پسې موږ کومه پرمختیا وي پاغي تاسو سره مهم رپورټونه شریک کړو د ډیو ریډیو سره اوسه.